څلور بجه شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زادران مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د حکومت جګپوړی پلاوی چې تمه ده سبا د سولې په خبرو کې له طالبانو سره برخه واخلي له کابله دوحې ته روان شو. د دې خبرو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته درسره شریکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا وایي دوه کې د افغانانو خبرې به تاریخي خو سختې وي. د ایران په اصفهان کې د دریو افغان ماشومانو جسدونه موندل شوي او هند او چین پر پوله د راولاړو شوو اختلافونو د هواري خبره کړې. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر په قطر کې د افغانانو ترمنځ خبرې تاریخي خو په ورته وخت کې ستونزمنې یادې کړې. مایک پامپیو د هیته د سفر پر مهال په الوتکه کې خبرې اعلانو ته وویل چې سبا په دې خبرو کې ګډون کوي.
تمه لرو چې د شنبې په سهار په دوو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره افغانان د خبرو د میز تر شا ووینو. د دوی خبرې به چې څنګه د هیواد چارې مخته بوسي ممکن سختې وي.
د افغانستان د پخلاینې عالي شورا ویلي افغان پلاوی نن دوهې ته رسیږي. طالبانو هم له خپل اړخه د خبرو پیل ته چمتووالی اعلان کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي ترلاسه شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ورداګ ویلي د دوی هغه شپږ تنه زندانیان چې پر خوشي کېدو یې فرانسې او استرالیا نیوکې درلودې دوهې ته ورسېدلی دي. د امریکا ټاکنو ته ولاړ ډیموکرات نومان جو بایدن وایي کبریالای شي افغانستان او عراق کې به خپل سي یو شمیر سرتیری وساتي. د د پټکو دغه سرتیری به په دغو جګړه ځپلو هیوادونو کې له ترهګرۍ سره مبارزه کې مرسته کوي. بایدن د امریکا پاوز پورې تړلې سټار اینڈ سټرایپس ورسپانې ته ویلي د ځواکونو د کمولو ملاتړی دی خو لا هم د ترهګرو ډلو او داعش حضور ته اندېښنه لري. بایدن ویلی دای د غختون کې دی چې د 1.5 تر 2000 شاوخوا پورې عسكر دغه هیوادونه کې پریک دی. خداش مېره مشخص کړی نه دی چې هر یو هیواد کې څومره سرتیرو ته اړتیا شته. د ایران په اصفهان ښار کې چارواکو ویلی دغه تل د دریو لا درکښو افغانانو افغان ماشومان جسدونه پیدا شوی. بی بی سی فارسی د اصفهان د شاهین شهر د سرانوال نصرالدین صالحی په حواله ویلي چې د غدرې جسدونه د کرنیز اوبو په یو کانال کې پیدا شوی. تیر ورځو کې داسې راپورونه خپاره شول چې په اصفهان کې څلور افغان ماشومان چې و تر 12 کلونو پورې عمرونه لري ورک شوي دي. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې موندل شوي جسدونه یې عدلي طب ته لیږدولي او د څلورم ماشوم د موندنې هڅې هم روانې دي. په تهران کې د افغانستان سفارتونه غوښتل چې په دې اړه تبصره وکړي خو وی ویل چې بهرنۍ چارو وزارت د معلوماتو له بشپړولو وروسته جزئیات شریکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په خوست کې د تیرې شپې 14 د ملي اردو د یو منصوب د واده په مراسمو کې شوې ده. د وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي له 14 توکو ډاک موټر سایکل په 14 کې دوه سرتیری او دوه ملکیان وژل شوي او 12 ملکیان ټپیان شوي دي. پیښه د مرکز اړوند څلورنا سیمه کې شوې چې تر اوسه یې مسؤلیت چا نه دی منلی. هند او چین د خپل منځي جګړې د مخنیوي په هدف پر پوله د راولاړو شوو اختلافونو د هواري خبره کړې. د هوکړه نن د سپتمبر په 11 د هند بهرنۍ چارو وزیر اس جی شانکر او چینایي سیال وانګي ترمنځ په مسکو کې لاسلیک شوه. په یو ګډه اعلامیه کې راغلي د دواړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو په دې سرحدي سیمه کې د اختلافونو د هواري هوکړه کړې او منلې ده چې د دې ناندریو دوام د هیڅ لوري په ګټه نه دی. اعلامیه کې راغلي چې د بحراني حالت د ښه کېدو په هدف سیاسي او پوځي هڅې هم ترسره شوي. د راپورونو له مخې د مسکو تر غونډې مخکې د هند او چین ترمنځ تېره اونۍ اختلافونه زیات شوي وو. دواړو هیوادونو یو پر بل پر پوځي اقدام تورنوي. دغو هیوادونو چې اټومي وسلې هم لري سرحدي سیمو کې نښتې کړي خو تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. او د امریکا متحده ایالات نن د سپتمبر په 11 پر دغه هیواد د القاعده شبکې د ترهګریز برید 19 کلیزه لمانځي. دغه مراسم د کورونا ویروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ټاکنی سیال جو بایدن به په بیلابیلو وختونو کې په پنسلوانیا کې د دغه پیښې د قربانیانو د یادې وڅلې ته ورشي. په نیویارک کې هم د کورونا ویروس د مخنیوي د تدابیرو له کبله د یاد دغه مراسم په جلا جلا ډول ترسره کیږي. پر امریکا د 2001 کال شوو دغه برید بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان هغه مهال وژل شول چې په نیویارک کې د سوداګرۍ پر دوو برجونو بریدونه وشول او ونړیدل. دا پر امریکا تر ټولو لوی ترهګریز برید و چې وروسته یې بیا له امله امریکا پر افغانستان او عراق بریدونه هم وکړل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2/5 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانانو د سولې خبري به اسانه نه وي. همدا خبره مې د سیاسي چارو لکتونکي نصر الله ستانکزي سره شریکه کړه.
دواړو خواوو ته دا په کار ده چې تنازل وکړي، ولې که درېیم ګړی په دې کې رامنځته کېږي چې دا قیمت افغانان ورکړي، هغه په دې معنی ورکوي چې هغوی د خپلې منافع او ګټې په لټه کې.
د مصالحې د عالي شورا ویان له طالبانو د افغان پلاوي د غوښتنې په اړه وایي.
از مونږ تمه توقع دا چې په دې مذاکراتو کې مونږ د اوربند په اړه یو توافق ته ورسیږو، ځکه د افغانستان خلک د قضا لري.
په دې خبرونه کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید جو بایډن څرګندونې هم لرو چې وایي که بریالی شي یو شمېر امریکایي پوځیان به په افغانستان کې پرېږدي. له بروکسل د ناټو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د اوس لپاره پریکړه دا ده چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته به تر 2024 کاله دوام ورکړي. نن د سپتمبر 11 ده پر امریکا د القاعده د بریدونو 19 کاله پوره شول. د ولسمشر غني ویاند وایي
دغه فصل تر اوسه پورې چې 19 کاله کېږي ادامه لري او زمونږ روابط د نړیوالو سره کاملا د منافعو پر اساس باندې دي.
د افغان حکومت پلاوی له طالبانو سره د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره قطر ته ولاړ. د سولې د خبرو لپاره له دې هیئت سره په دې سفر کې د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د دې شورا مرستیال سلام رحیمی، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری هم ملتیا کوي. په ورته وخت کې د ملي روغې جوړې عالي شورا هیله منده ده چې په دې پړاو خبرو کې به پر اوربند هوکړه وشي. امید زهیر مل له کابل راپور لري.
بلاخره لوګ د ځنډ وروسته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د افغان حکومت مرکچی پلاوی قطر ته روان شو. له مرکچی پلاوی سره په دې سفر کې یو شمېر لوړپوړي دولتي چارواکي هم شته. د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د دې شورا مرستیال سلام رحیمی، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری هم له دې پلاوي سره ملي دي. د سفر له پیل سره سم د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس وای پر ټولو موضوعاتو بحث شوی او بشپړ چمتووالی نیول شوی. د دې شورا ویان فریدون خوزون د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې په دې پړاو مذاکراتو کې به پر اوربند هوکړه وشي.
از مونږ تمه توقع دا چې په دې مذاکراتو کې مونږ د اوربند په اړه یو توافق ته ورسیږو، ځکه د افغانستان خلک د قضا لري او هیله مو دا ده چې په کومو مسایلو باندې چې هلته بحث وي ښه پرمختګونه ولرو.
په ورته وخت کې د حکومت د مرکچی پلاوی غړی عبدالحفیظ منصور وایي طالبانو سره په خبرو کې به دې ډلې ته ووایي چې د زور له لارې بریالي کېدای نه شي.
موږ زو څو طالبانو ته وایو چې تاسو د زور له لارې بریالي کېدای نه شئ. افغانستان د ټولو کور دی، د پخلاینې او مشارکت لپاره زمینه برابر ده. راځئ خپل سمزې د خبرو له لارې حل کړو.
طالبانو هم په خپل خبره کړې اعلامیه کې د خبرو پیل ته چمتووالی ښودلی. د دې په خپل اعلامیه کې لیکلي دوی د بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې د خپل ګډون چمتووالی اعلانوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په فبروري کې د شوې هوکړې یوه برخه بین الافغاني مذاکرات دي چې باید د مارچ میاشتې په 10 نیټه پیل شوی وای، خو طالبانو د دې خبرو پیل د خپلو 15,000 زندانیانو په ازادۍ پورې مشروط کړ چې بل اخرې حکومت ټول بندیان آزاد کړل. امریکا هم له دې خبرو ملاتړ کړی. ولسمشر ډونالد ټرمپ نه یوازې دا چې دا یوه تاریخي ورځ بللې، بلکې وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د بین الافغاني خبرو د پیل په مراسمو کې ګډون وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به هم په قطر کې سبا د سولې په خبرو کې برخه واخلي. مایک پومپیو وایي افغانستان کې صفر ته د امریکایي سرتیرو راکمول به په دې پورې تړلی وي چې طالبان څومره خپلې ژمنې عملي کوي. پومپیو د افغانانو ترمنځ د شنبې په ورځ به پیلېدونکې خبرې سخته بللې او په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو ټینګار کړی دی. بلخوا په بروکسل کې د ناټو یو ویاند هم ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان څخه د ناټو سرتیرو وتل به په شرایطو پورې تړلی وي. په دې اړه تفصیل د اجمل ان پراپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د سولې خبرې به احتمالا لنجمنې وي، خو دا د افغانانو لپاره د لسیزو جګړو وروسته سولې ته د رسیدو یوازینۍ لاره ده. مایک پمپیو دا خبرې د جمعې په ورځ قطر ته په لاره وکړې، چیرې چې ټاکل شوې د شنبې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمن په دوحه کې د سولې خبرې پیل شي. د نوموړي په وینا د دې خبرو پیل تر هغه زیات وخت ونیو چې د فبروري د 9 نیټې را وروسته هیله درلوده. د فبروري په 9 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نوم یو تړون لاسلیک شو. پامپیو زیاته کړه سره له دې د تمه لري چې د شنبې د ورځې سهار به نږدې 2 کیلومتره حاصل وي چې افغانان خپلو کې د خبرو میز ته کښېني او هغه څه ته چمتو کیږي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه به لنجمن بحثونه وي. دا پامپیو په وینا د افغانانو دا بحثونه به په دې وي چې افغانان خپل هیواد څنګه مخته بوزي، تاوتریخوالی را کم کړي او هغه څه وکړي چې افغانان یې غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا دوی دي چې باید پیدا کړي چې هیواد څنګه مخته ولاړ شي او د ټولو افغانانو لپاره د ښه ژوند شرایط برابر کړي. پامپیو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمول به په دې پورې تړلی وي چې طالبان څومره خپلې ژمنې عملي کوي.
طالبانو یو لړژمنې کړې دي، موږ پوره تمه لرو چې دوی به پرې عمل وکړي. زموږ دا ژمنه چې افغانستان کې به د سرتیرو شمیر صفر ته راکموو په دې پورې تړلې چې هغوی د هوکړې سره سم خپلې ژمنې پر ځای کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې د خبرو د ګډوډونکو په اړه خبرداری ورکړ او په افغانستان کې وروستیو هدفي وژنو ته اشاره وکړه چې پکې وروستۍ پیښه د افغانستان د ولسمشر په لومړي مرستیال امرالله صالح برید و چې هغه ترې روغ ووت. بلخوا په بروکسل کې د ناټو سازمان مرستیال ویان هم نن له ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانانو ترمنځ د سولې پیلیدونکو خبرو ته هیله مندي وښوده. پیرس کازالت ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې به د ناټو پوځي حضور په شرایطو پورې تړلې وي. که چیرې طالبان هغه ژمنې چې د امریکا سره د فبروري د 9 نیټې په لاسلیک کړې هوکړه کې کړي عملي کړي، د ډونالډ ټرمپ ادارې ژمنه کړې چې د راتلونکي میلادي کال تر نمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر صفر ته راکم کړي.
په راپور کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په وینا واوریدل چې په دوحه کې به د افغان سولې پیلیدونکې خبرې سخته وي. موضوع مې د حقوقو او سیاسي علومو د پنځل استاد نصرالله ستانکزی سره شریکه کړه. ښاغلی ستانکزی هم په دې باور دی چې دا خبرې به آسانه نه وي.
به کوم اجنده باندې باید بحث وشي؟ چون دلته کې باید ساده نوي یو داره چې د نظام جوړښت، یعنی په دې معنا چې طالبان به د خپل ایدولوژۍ مطابق او د خپل فکر مطابق او د هغو شیانو لپاره څه مبارزه کړې ده. امارات یا د امارات مدلې او نظام به غواړي، او له بلې خوا نه به د افغانستان دولت مذاکره کوونکی ډلی به طبیعتاً جمهوریت او اساسي قانون دا بحث غواړي. یا اساسي قانون د تعدیل مثلا چې ښایي دواړه خواوې تعدیل وکړي، اما په ماهیوي لحاظ د قانون هغه اصلي ټکي بله عمده خبره به دا وي چې طالبان لکه چې وایي چې د افغانستان موجوده دولت په رسمیت نه پېژني، نو که دغه ټکی هم ټینګ شي بیا به دغه تلقو وي چې دا حکومت یو خوا ته لاړ شي او معقت حکومت دې راشي، او له بلې خوا نه د هغه اساسي حقوق چې په لیبرال ډیموکراسۍ کې وجود لري او د ډیموکراسۍ مسایل دغه طالبان به نور تعبیرونه لري. بل د اختلاف ټکی به دای چې خپل طالبان خپل حضور په نظام کې څنګه ویني، یعنې خپل افراد څنګه په حکومت کې داخله ول غواړي.
تاسو چې څرنګه اشاره ورته وکړه، د ډیر مهم ټکی د اختلاف ممکن دا وي چې طالب حکومت نه مني او حکومت طالب نه مني. که چیرته دغه فاصله د دواړو لوریو ترمنځ پراخه وي لکه څرنګه چې ښکاری یا تاسو وایست، بیا نو فکر نه کوي چې ممکن درېمګړي ته ضرورت شي چې دوی دواړه سره نږدې کړي؟ ښایي
داسې هم شي، اما زه فکر کوم چې د دواړو خواوو ته دا پکار ده چې تنازل وکړي، ولکه درېمګړی په دې کې رامنځته کېږي طبیعتاً، یا د سیمې هېوادونه دي، یا د ناټو هېوادونه دي، امریکا ده، یا عربي هېوادونه دي، چې دا قیمت افغانان ورکوي. هغه په دې معنی ورکوي چې هغوی د خپلې منافع او ګټې په لټه وي، اما په هر صورت ښایي چې داسې وي چې درېمګړی په کې داخل شي. یا درېمګړی تر هغه مطرح شي دا به یوه لویه اشتباه وي، ځکه چې په بن کې افغانان سره جوړ نه شول. شل کاله مخکې تر هغو چې بیا نور په دې مداخله وکړي او نسخه یې ورکړه، تا متاسفانه اگر نسخه ناکامه و تروس پوری مگه منفی نتایج بین.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبر هم کړی ده چې د ټولو پوځیانو وتل یعنی د ټولو امریکایي پوځیانو وتل د طالبانو له ژمنو سره ارتباط لري. دا خبر یو ډول د شک په سترګه د طالبانو ژمنو ته د کتلو په معنا نه ده.
استراتژیک لحاظ وارد شده بسیم که مستقیم یا حد اقل استخباراتی وجود داری نو در یا مثلا دل بل خوانه نکه چو بلکی بی وار وار وید سیدی ریچ طالبان نتروز بارم لزینو برانه یو گروپون پخصوص به القایده سرخت لابط میده کتگری و دی مبلاغم در علی شرادی چه امریکایان طالبان تو رسی
د دې ټولو خبرو سره افغانان ډیره هیله لري لدې مذاکراتو. ستاسو په باور هیله باید څومره وي تر څه حده پورې؟
د افغانانو هیلې په ځای دي او افغانانو حق لري چې یوه هیله هم ولري. زما باور به دا وي چې بالاخره دا مذاکرات حتما یوه نتیجه ورکوي، اما د ما غوښتنه به دا وي چې د افغانستان اولیا ګټې او اولیا منافع باید پام کې ونیسي.
له شغل ستانکزي څخه په مننې لیبي خبرتیا وروسته د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندید جو بایډن څرګندونې لرو چې وایي که بریالی شي یو شمېر امریکایي سرتیري به په افغانستان کې پرېږدي.
جنگ د ولکس د سوله
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو کاندید جو بایډن وایي که د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشۍ په ټاکنو کې بریالی شو په افغانستان او عراق کې به د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي. بایډن وایي په دواړو هیوادونو کې د ځواکونو د کمېدا ملاتړ کوي، خو په دې هیوادونو کې لا هم د تروریزم خطر شته. د افغانستان په اړه د بایډن دریځ د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریځ ته ورته دی. ټرمپ هم غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي. د دې موضوع نور جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د امریکا د ولسمشۍ کاندید جو بایډن وایي که په انتخاباتو کې بریالی شو په افغانستان او عراق کې به لږ شمېر امریکایي پوځیان وساتي چې په دواړو جنګ ځپلیو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. بایډن وویل په دواړو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د شمېر د کمېدا ملاتړ کوي، خو هلته ستونزې شته، باید لا هم د تروریزم او داعش له درکه اندېښنه ولري. بایدن دا خبری د امریکا د پوز له ورسپانی ستارز اند سترایپ سره په تلیفونی مرکه کې وکړي چې پرون خبرې شوې. ستارز اند سترایپ ورسپانه وایي چې د امریکا له اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ څخه هم د مرکه غوښتنه کړې ده. جو بایدن په دې مرکه کې ویلي فکر کوي چې د ځواکونو د کمولو په اړه د تناسب د رعایتولو لپاره پکار ده چې له خپلو متحدانو سره همغږي وکړي. د ده په باور له 1.5 تر 2.0 پورې ځواکونه کافی دي. د په دې اړه چې د نورو هیوادونو د پوځیانو شمیر څومره وي څه ونه ویل. بایډن دا هم وویل چې د پوځ له لارې باید د هغو هیوادونو په سیاسي چارو کې مداخله ونه شي چې ځواکونه ور استول شوي. پنټاګون د رواني اونۍ په پایل کې ویلي و چې په عراق کې به د امریکایي پوځیانو شمیر روانه میاشت له 5.0 څخه 3.0 ته رالږ شي. ترامپ ویلی چې له افغانستان څخه به د نومبر تر درېمې پورې چې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو ورځ ده په دې هیواد کې د موجودو 8600 سرتیرو شمېر 4000 یا 5000 ته راکم کړي. ترامپ ویلی چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه به چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له تروریستي حملو وروسته په افغانستان کې پیل شوه پای ته ورسوي. بایدن وویل چې د روسیې او چین په شان هیوادونو له لوري د بالقوه ګواښونو په وړاندې به د امریکا دفاعي بودیجه کمه نه کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشۍ د انتخاباتو کاندید جو بایدن وایي که د نومبر د درېمې نیټې په انتخاباتو کې بریالی شي یو شمېر ځواکونه به په افغانستان کې پرېږدي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې له بروکسل د ناټو له یوه بیان سره غږېدلی یو چې وایي د اوس لپاره د ناټو پریکړه دا ده چې تر 2040 کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې پیل شي. د یو شمېر افغانانو څرګندونې اورو چې د دې خبرو په ارتباط څه وایي او څه هیلې ورته لري.
ستاسو له پیغامونو عبدالله کی افغانم د کندهار ولایت میوند ولسوالی نه ډیر زیات خوشاله د افغانستان د ولسمشر د پریکړې سره سم د طالبان څلور سوه بندیان له زندانونو څخه نه خلاص ول. اوس نو موږ هیله د طالبان څخه نه ډیره هیله کوو چې ژر تر ژره اوربند یا هم ورکام وکړي چې د سولې خبرې په اوربند کې وشي. داسې نه چې هلته خبرې شروع وي او دلته جنګ هم افغانستان پر خلکو باندې بیا هم شروع وي اوربند نه وي. نو د طالبان څخه مې موحده دغه ده چې اوربند نور وکړي جنګ بس کې. هغه کومه خبره چې د دوی دغه وخت د بندیانو بند چې دی ول بندیان دي نو هغه خو بانه یم نور له نزو څخه نه ولاړه هیله دې نه کوو چې اوربند ژر تر ژره وي.
محمد پردیس یم د کندهار د ولایت د ښار څخه خبرې کوم چې د مدرسو ته څه پاملرنه وشي د استادان په سبقان کې غیر حاضري او قضایي ورنه چې ځکه چې زموږ وخت هم را بیا ځای کې هم موږ چې مسافر خلک باید موږ وخت بیا ځای کې نه کې وسلام
بس موږ دغه پیشنهاد دی چې د نوزاد ولسوالي چې د ډېره وچکالۍ ځپلې ده خدای دې وکړي چې زموږ دغه پیشنهاد نورو مقاماتو ته تاسو ورسوئ چې بېخي داسې دی چې د پاکستان دوه بندونه په پکښې پیدا کېږي. نو موږ دغه خواهش لرو چې دلته یو بند دی د فرهاد په نامه چې دغه بند وتړه شي دغه د نوزاد ولسوالي به جوړه شي او د اوبو مشکل به حل شي. مننه جوړ اوسئ خدای پامان.
الو زاجو ګل زمان خبرې کوم د میوان پولیسوالۍ کې په سات حوج ته رسېدلی دي. هغه سخت سپارو دی هغه د کاشاک د لارې دي دا ولې ګمرک ته نه ځي چې محصول شي او بیا هغه پیسې چې دي د هر موټروانه څه پیسې اخلي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د یو شمېر نور اوریدونکو څرګندونې هم سره اورو چې دوی په خاص ډول د سولې په باره کې ژغېدلې دي.
بین الافغاني مذاکراتو د پایل تود هرکلی کوو په دې هیله چې دغه مذاکرات په هیواد کې د تلپاتې سولې لامل شي. غوښتنه مو دا ده چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې باید په دې مذاکراتو کې خوندي وساتل شي. یو برخه کې مو اندېښنه دا ده چې خدای نه خواسته داسې نه شي چې ځینې کړۍ او هیوادونه بین الافغاني مذاکراتو کې ستونزې جوړې کړي او د سولې شته فرصتونه له منځه لاړ شي.
موږ تر دغه حده د جګړو څخه تر هغه حده رسېدلی چې نور نو تر پزې راغلي یو مړې شهیدان کونډیان ټوله یعنې موږ چې څه دي څه مشکلات چې هغه موږ سره شته. موږ دومره خوشحاله یو چې یعنې بیخي حاجه نشته. د خدای چې خوشحاله یو سبا دغه خبرې پیلېږي. نو هیله مو دا ده څخه چې تر ګټو تر شخصي ګټو تیر شي. مثلا دوه طرفونو څخه چې شخصي ګټو تیر شي او دا زموږ خوشحالي لاهو نه کې. موږ بیخي زیات خوشحاله یو.
ډیر خوشحاله یم چې د افغان حکومت او د طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات پیلېږي سبا د خیره. نو ټولو افغانانو ته بې شکله مبارکي وایم او خدای پاک څخه ډیر امیدوار یم چې دغه پروسه په بشپړه توګه په ښه ښایسته خبرو او په ښه پریکړو سره سرته ورسېږي.
که چېرې په سوله صادقانه کار وشي سولې ته نو ډېر زر به موږ سولې ته ورسېږو او که چېرته د نورو ګاونډي او غیر ګاونډي ممالکو اهداف په سوله کې شریک شو نو ناممکنه ده سوله. او د دواړو غواړونه زموږ خاص دا ده چې دوی دې په داسې او شان د ورورولۍ په فضا کې جنګ سرته رسېدلی ده او د جنګ په جنګیالیو په شکل نه د ورونو په شکل د دوی سره کښېني او دغې سولې ته د صادقانه کار وکړي.
سبا چې د افغان حکومت او د طالبانو وسلوالو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي نو دا باید لس کاله مخکې سوی وای، دا باید شل کاله مخکې سوی وای. موږ نن دومره خوشحاله یو د سبا ورځ لپاره چې بیخي په ځان کې او په کالو کې نه جایېږي او دا ډېره د خوشحالۍ ځای ده. سبا افغانستان کې د سولې او خبرې روانې سوی ده. عموماً راسې موږ ډېر خوشحاله یو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشنا اسمان لاندې پروګرام سبا د کابل په وخت 2 بجې شروع کیږي. په دې پروګرام کې د افغان سولې په ارتباط خبرې کوو. ټاکل شوی ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به هم په دې خبرو کې برخه واخلي. ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې یا د ټلیفون له لارې برخه واخلي، د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړي، او د سولې د خبرو په ارتباط کې کوم نظر لري هغه هم دا سجر ډول لاري د زموش له نور اوریدونکو سره شریک کړي، او له خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړي. د ټلیفون شمیرې مو دي 0999203545، بل شمیره د 0982255، او نړیواله شمیره مو ده 00420222110501. تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې هم په دې خبرونه کې ترشنا اسمان لاندې کې سبا 2 بجې برخه واخلي، او د افغان سولې په ارتباط دغه بحث واوري. یو بل یادونه وکم چې د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د ناټو لویان سره شخیدلی یو. د ناټو عمومي منشي د پنځشنبې په ورځ وروسته لدی چې افغان حکومت او طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیل نیټه وټاکله، د دې خبرو هرکلی وکړ. ین ستولتنبرګ په ټویټر په یو بیان کې له ټولو اړخونو غوښتنه کړې چې لدی تاریخي فرصت څخه ګټه واخلي. د ناټو ویان له بروکسل ازادي راډیو ته ویلي دي چې ناټو د اوس لپاره دا پلان لري چې تر 2024 کال پورې افغان ځواکونه تمویل کړي. د دې مرکه تفصیل وړاندې له 4 بجو وروسته په خبرونه کې اوریدل شي. او یو بل یادونه وکم چې نن د نړۍ د تاریخ لپاره یو ډیره مهمه ورځ ده. د سپتمبر د 19 ورځ ده چې 19 کاله مخکې تر دې په امریکا د القاعده شبکې لخوا بریدونه وشول. د سپتمبر د 19 پیشي اثرات پر افغانستان څه دي، د افغانستان پر ټولنې باندې د اثرات څه دي، او ناټو به څه وکړي د دې پیشو په ارتباط له دې وروسته چې د سولې خبرې هم پیل شوې دي. په دې ارتباط هم وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. خو ستاسو یې سمیسونو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
جانان مینوال د هلمند لنادلی ولسوالی پر استول اس ام اس کې لیکلي دي باید اوربند اعلان شي. نصیب ساقسای له هلمند لیکي له طالبان ورونو هیله کوم چې نور خند د سولې په خبرو کې جوړ نکړي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي سبانه یو خبرو ته د مثبت پایل پته مایم. یو بل اوریدونکی چې نومې نه دی لیکلی پر استول اس ام اس کې لیکلي دي خدای دې وکړي چې افغان حکومت او طالبان ژر تر ژره د سولې په خبرو کې وي نتیجې ته ورسی شي. یو اوریدونکی پاتون لکندهار لیکي سولې نشته او د هلمند نه دی. قاری محمد نبی مینوال د هلمند لنا دلیل کی په هلمند کې شمیر د وخانی تر وخت رښتی وی دی. البته له سولې ورې خواته بلې موضوع ته اشاره کړې ده. عبد الله پر استول پیغام کې لیکلي دي زه بین الافغاني خبرو ته ډیر خوشاله يم. خان محمد اسلامیار د هلمند لنا دلیل کی که د سولې په خبرو کې امریکا، پاکستان او ایران لاس وهنه ونه کړي نو دا خبرې په شر یو نتیجه ورکړي. حمیده خانم رنګ د غزنی نه پر استول سمس کلی کی موږ د بین الافغاني خبرو پیل ته زیات خوشبینه نه یو، ځکه په طالبانو کې وروسته له هغه تغیرات راغلل د دوی په پلاوي کې چې پاکستان ته سفر وکړو. یو شمیر نور اوریدونکو هم په نورو موضوعاتو اس ام اسونه راستولې دي. مثلا عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د لوګر درویش کلي ته 8 میاشتې وشوې چې د برق پای راغلی دي خو برق درک نه لري. اتل له زابل بیا لیکي طالبان باید په دې پوه شي چې افغانان نور د سولې په نامه په ځان د پردیو پروژې نشي منلی. او یو اوریدونکی عبدالرحمن پراستول اس ام اس کې د سولې خبرو ته اشاره کوي خو ورلمه خوایي سبانی د سولې خبرې به هغه وخت نتیجه ورکړي چې سر لنن هم افغان حکومت او هم طالبان اوربند اعلان کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیولې شي، او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې په بروکسل کې د ناټو له ویان سره شخیدلی او دا موضوع مو سره شریکه کړې ده چې ناټو به د سولې له خبرو وروسته په افغانستان کې خپل ماموریت څنګه مختبیا، یعنی د غوڅ ملاتړ د ماموریت برخلیک پڅشي. په دې اړه وړاندې په تفصیل مرکه لرو، خو سلور بچی او دیش تک خیده لند خبرونه لاسدولا لودین سخور.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر په قطر کې د افغانانو ترمنځ خبرې تاریخي خو په ورته وخت کې ستونزمنې یادې کړې. مایک پامپیو دوی ته د سفر پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته ویلي چې سبا په دې خبرو کې ګډون کوي. د امریکا ټاکنو ته ولاړ ډیموکرات نومان جو بایدن وایي که بریالی شي افغانستان او عراق کې به خپل یو شمیر سرتیري وساتي. د ده پټکو دغه سرتیري به په دغو جګړه ځپلو هیوادونو کې له ترهګرۍ سره مبارزې کې مرسته کوي. د ایران په اصفهان ښار کې چارواکو ویلي دغلته د دریو لا درکه شوو افغان ماشومانو جسدونه موندل شوي. بی بی سی فارسی د اصفهان د شاهنشهر د سرنوال په حواله ویلي چې دغه درې جسدونه د کرنیزو اوبو په یوه کانال کې موندل شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په خوست کې د تېرې شپې چاودنه د ملي اردو د یوه منصوب د واده په مراسمو کې شوې چې لږ تر لږه دوه د ملي اردو سرتیري پکې وژل شوي، دوه ملکیان پکې وژل شوي او دولس ملکیان ټپیان دي. هند او چین د خپلمنځي جګړې د مخنیوي په هدف پر پوله د راولاړو شوو اختلافاتو د هواري خبره وکړه. په دې هدف نن د سپتمبر په 11مه د هند د بهرنی چارو وزیر اس جی شنکر او چینایي سیال وانګي ترمنځ په مسکو کې هوکړه لاسلیک شوه. او امریکا نن د سپتمبر په 11مه پر دغه هیواد د القاعده شبکې د ترهګریز برید 19مه کلیزه لمانځي.
د سپتمبر د یولسمې نیټې د نولسم کال په اړه وړاندې په تفصیل راپورونه لرو. یوه دا موضوع پکې څېړل شوې ده په یوه راپور کې چې آیا القاعده وسله واله ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده. همداراز دا موضوع مو هم په یو تفصیلي راپور کې څېړلې ده چې په افغانستان کې د امریکا 19 کلن پوځي حضور په څه معنا و. خو مخکې تر دې چې د موضوعاتو ته ورشو، میدان وردګ ته ورسو. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو شمېر غړي او د دې ولایت ځینې اوسیدونکي وایي له سیلاب ځپلو سره شوې مرستې اړمنو کورنیو ته سمې نه دي رسېدلې. نږدې 12 ورځې مخکې د میدان وردګ په یو شمېر ولسوالیو کې سیلونه وبهېدل. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګو ولایت د څه کم 6000 سیلاب ځپلو کورنۍ په نوم راغلې مرسته، خو د دغه ولایت یو شمېر سیلاب ځپلي وایي دوی ته هیڅ ډول مرسته نه ده ورکول سوې. دوی تور پورې کوي چې د سیلاب ځپلو په نوم راغلي مرستې مسؤلینو خپلو خپلوانو ته ورکړي دي. پنځه ویشت کلن میرزا ولی د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دي. په تیرو سیلابونو کې ورته زیات مالي زیانونه رسېدلي دي. وایي تر دې دمه ورسره د هیڅ بنسټ له لورې مرسته نه ده سوې.
دغه کومکونه چې د موږ ولایته رسي هلته د ولسوالانو د بعض اشخاصو په مابین تقسیمیږي. نو غواړم چې دغه کومکونه راشي او په همدغو ساحو باندې تقسیم شي.
دا یوازې میرزا ولی نه دی چې د مرستو د نه رسېدو له امله شکایت کوي، بلکې د چک ولسوالۍ اوسیدونکي هم شکایت کوي. مومن چې د چک ولسوالۍ د مندوخیلو کلي اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته داسې وویل. نږدې 12 ورځې وړاندې د میدان وردګو ولایت په چک، سید آباد، دایمیرداد، نرخ او جغتو ولسوالۍ کې داسې سیلابونه راغله چې د راپورونو په اساس په تیرو 30 کلونو کې ساری نه لیدل کېده. د ولایتي چارواکو په خبره دغه سیلابونو 3 ښځې ووژلې، 6 پوژدېرش تنه یې ټپیان کړه، 9 شپږ دېرش کورونه یې ویجاړ کړه او دغه راز د کوچیانو او ځایي خلکو 300 څاروي یې هم له منځه یوړې او زرګونه کرنیزې ځمکې او باغونه یې هم تخریب کړه. د میدان وردګو ولایت د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دغه ولایت کې تر څه کم 6000 زیاتو کورنۍ سره د افغان دولت او یو شمېر نورو خیریه بنسټونو له لورې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو ژمنې سوي چې اوس هم د ویش لړۍ روانه ده. د دغه ولایت د والی ویان محیب الله شریف زی وای د 15000 کورونی سره پیښو ته در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت کړي د 400 کورونی سره د افغان سری میاشت لوري سوی ده د 1500 کورونی سره د خان محمد ملي سوداګر لوري سوی ده او د غراز د څه باندې 1500 کورونی سره د یو شمیر نورو نړیوالو موسسو لوري هم مرستې سوی دي بل خو بیا د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې د څو مرستو په اړه هم خلک شکایت لري او وایي چې شفافې نه دي په همدې حال کې د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې د یو شمیر خیریه بنسټونو شوي مرستې شفافې نه دي او مسؤلین یې د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د طالبانو پر خپلوانو ویشي د یادی شورا مرستیال شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې د سری میاشتې او نورو موسسات لخوا د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ویشل سوي دي
کومک ټول سره هغه چا ته ورکړل چې هلته په سیمه کې سره نفوس درلوده سره څوک سره
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سری میاشتې د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو د پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي د ولایتي شورا دغه مسؤلین دولت تورنوي چې د سیلابونو د راتلو څه باندې دوې اونۍ تېرېږي خو دولت تر اوسه پورې د هغه 15000 کورنۍ سره د اعلان شوي مرستې لړۍ لا هم نه ده پیل کړې په دغه ولایت کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس محمد فاروق ځواک هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت له لورې د سوي مرستې تر اوسه پورې خلکو ته نه دي ورکول سوي او په خبره یې چې د دې سروې روانه ده نوموړي وایي چې په دغه ولایت کې اوس مهال د سیلاب ځپلو سره د ډبلیو فی ډاکار آی او ایم او د سری میاشتې له لورې د څه کم زورو کورنۍ سره مرستې سوي دي ځواک هغه خبرې رد کړې چې ګڼي په یادو مرستو کې د فساد سوی وي خو نوموړي دا ونه ویلی چې د هرې کورنۍ سره به د څومره پیسو په اندازه مرسته سوی وي ځواک زیاتوي چې دولت پر دغو مرستو بسنه نه کوي او پلان لري چې دغلته د خلکو سره اوږدمهاله مرستې هم وکړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه د 2015 کال وروستیو راپتې خو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي سلام مشوره ورکوي او مرسته ورسره کوي دا پروګرام د قسمه تر د ماموریت په نوم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته پیل شو نږدې 19 کاله کې چې ناتو ځواکونه په افغانستان کې شته د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 2020 کال د سپتمبر د 11 مینیټې تر بریټ وروسته چې ویل کې چې القاعده شبکې طرحه په افغانستان کې جوړه کړې و امریکایي ځواکونه او متحدانو یې افغانستان ته مخه کړه د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې د تړون پر مهال امریکا ژمنه وکړه چې خپل ټول ځواکونه به د 14 میاشتو په ترڅ کې له افغانستانه باسي د دې هوکړې له مخې امریکا له نږدې 14000 د جون تر میاشتې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته راکم کړ د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځیانو ماموریت څرنګه شي امین الله حبیبي په افغانستان کې د ناټو پخواني سلاکار ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه د ناټو پر ماموریت هم اغیز کوي
کله امریکای متحده ایالاتونو والی چې د خپل نیرو د افغانستان وباسي دا په دا معنا دی چې د ناتو تعهدات دلته ختم دي یعنی حضوري یعنی فزیکی تعهدات ځکه چې که امریکا دلته نه وي بل ناتو هیواد نسته چې د امریکا ځای ونیسي او دا توان نه لري کوم بل هیواد
د ناتو غړو هیوادو دوه کاله مخکې موافقه کړې وه چې تر 2024 کال به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تمویل کړي د ناتو او افغانستان په ګډه اعلامیه کې چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د تړون په ورځ په کابل کې لاسلیک شوه د افغان ځواکونو پر ملاتړ ټینګار شوی دی د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د دې اعلامیې د لاسلیک پر مهال وویل چې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره به ناتو خپل حضور په افغانستان کې په شرط کم کړي همدې خبرې ته د اپریل په میاشت کې له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ستولتنبرګ اشاره وکړه
NATO allies remain committed to Afghanistan.
The NATO متحدان به افغانستان تجمن وی په کاره مو څرګنده کړی چې موږ به خپل ملاتړ ته ادامه ورکو. موږ به د روزنې مرستې او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو او افغان ځواکونه به تمویلو. په ورته وخت کې موږ کاره ویلې دي چې د ناټو هدف دا نه دی چې په افغانستان کې د تل لپاره پاتې شي. د ناټو هدف دا دی چې داسې شرایط چمتو کړي چې هلته سوله وشي، ثبات رامنځته شي او د همدې لپاره موږ په قوت هلته د سولې د هڅو ملاتړ کوو.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو شمیر څه باندې 15,900 ته رسیږي. د دې ځواکونو هم یوه لویه برخه امریکایان دي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکینسي د چهارشنبې په ورځ وویل چې د نومبر تر میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 4,500 ته راکم شي او تر پسرلي به ټول امریکایي پوځیان له طالبانو سره د کړې ژمنې له مخې له افغانستانه ووځي. د ناټو پخوانی سلاکار امین الله حبیبي په دې نظر دی چې د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته به هم ناټو خپلې ژمنې پر ځای کړي، ځکه چې د ناټو په مرسته افغان ځواکونه کولی شي چې د خپل هیواد امنیت تامین کړي. د موضوع د لا وضاحت لپاره احمد تکل د سولې د روانو هڅو او په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د راتلونکي په اړه د ناټو له ویاند پیرس کازالت سره مرکه کړې ده. سره اوري
ښاغلی کازالت، د ناټو د ماموریت برخلیک به وروسته لدې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ بشپړه یا بشپړېدو ته نږدې شي څه وي؟
For the longer term, as part of the peace process, we're now adjusting our troop presence in Afghanistan.
موږ د سولې د موافقې لمخې په اوږدمهال کې په افغانستان کې خپل حضور تنظیمو. موږ منه کړې چې د خپل ځواکونو شمیر اوس مهال شاوخوا 2,000 ته راکم کړو. زموږ چلند به وضعیت ته په پام د سلام مشورو په اساس وي، خو په عین حال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې، سلام مشورو او مرستو چارو ته دوام ورکوو. موږ د افغانستان اوږدمهال امنیت ته په دې ډول ژمن یو او داشمنه په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره خورا مهمه ده.
ناټو له مالی او لوجستیکي پلوه د افغان ځواکونو د روزنې په ماموریت کې مهم رول لري. دا ماموریت به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته تر کله دوام کوي؟ کوم مهالویش لري؟
څرنګه
چې ما مخکې هم یادونه وکړه، زموږ اقدامات به شرایطو ته په پام سره وي. زموږ هدف په افغانستان کې دا دی چې دا هیواد یو ځل بیا د نړیوالو تیرورستانو په ځاله بدل نشي او دې هدف ته د رسیدو شلار د سولې د بهیر او د افغان ځواکونو ملاتړ دی. یوازې دوی له تیرورستي ګواښونو سره مقابله کولی شي. موږ د خپل روزنیز ماموریت او تمویل له لارې د دې ځواکونو ملاتړ ته د اوس لپاره تر 2024 کال پورې ژمن یو.
په تیرو 2 لسیزو کې ناټو له افغان حکومت سره ګډ کار وکړ، خو له طالبانو سره یې د دښمن په توګه جګړه وکړه. پر طالبانو باور کولای شي چې افغانستان به بیا د تروریستانو په خوندي ځای نه بدلوي؟
دا یو له هغو شرطونو دی چې طالبانو له امریکا سره په موافقه کې منلی دی. موږ اوس ګورو چې بین الافغاني خبرې به څنګه پرمخ ځي.
په افغانستان کې د ناټو ماموریت د دې ټالوالې د تاریخ تر ټولو اوږد او له اروپا بهر لومړنی ماموریت و. دا ماموریت د ناټو د غړو متحدانو او په خپله د ټالوالې لپاره په څه معنا و؟
په افغانستان کې د ناټو ماموریت 2 لسیزې دوام وکړ. په دې موده کې افغانستان نه یوازې د ناټو بلکې د اروپایي ټولنې، نړیوال بانک او نورو مرستندویانو په ګډون د نړیوالې ټولنې په مرسته اوږده لار ووهله. اوس افغانستان د ټولو قومي ډلو په ګډون مسلکي او وړ امنیتي ځواکونه لري. د عمر او سټې تر پخوا لوړ او د مور او ماشوم د مړینې کچه یې ټیټه ده. د نجونو په ګډون ډیر ماشومان ښوونځیو ته ځي او په ټولنیز ژوند کې د ښځو استازیتوب پراخ شوی دی. افغانانو دا بریاوې په ډېرې خوارۍ ترلاسه کړې او موږ باور لرو چې هیڅوک نه غواړي بیرته ماضي ته ورشي.
د افغانستان ماموریت د ناټو پر اوږدمهالو ستراتیژیو څه اغیز لره او ټالوالې څه ترې زده کړل؟
لومړی
مهمه خبره له ټلوالې بهر له نورو هیوادونو سره ګډ کار و چې په دې کې افغانستان او هغه ګاونډیان یې راځي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره لیوالتیا لرله. دوهمه مهمه خبره له ټلوالې بهر له هغو هیوادونو سره چې بې ثباته و او دې بې ثباتۍ پر ناټو اغېز کاوه د ثبات په ټینګښت کې مرسته وه. او بالاخره دا چې دې ماموریت د ناټو هغه هڅې روښانه کړې چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې کوي او د هغو حکومتونو ملاتړ کوي چې غواړي د تروریزم پر ضد مبارزه وکوي او خپلو هیوادونو ته ثبات راولي.
تر ټولو لویا او ستونزمنه دنده چې ناټو په افغانستان کې د خپل نږدې شل کلن حضور پر مهال ورسره مخامخ شوه کومه وه؟
فکر کوم ستونزې ډېرې وې، خو زموږ ماموریت ډېر اوږد و چې دوی لسیزې دوام وکړ. دې ماموریت حوصله او اوږدمهالې ستراتیژیک لیدلوري ته اړتیا لرله، خو موږ بالاخره په دې کار وتوانېدو.
او وروستۍ پوښتنه دا چې فرانسې او استرالیا د هغو شپږو طالب زندانیانو پر خوشي کېدو خپګان ښودلی چې د دې هېواد د پوځیانو په وژلو مجرم پیژندل شوی او د بندیانو د تبادلې په لړ کې خوشي شوي، آیا د قطر په خبرو کې د ناټو استازیتوب په سم ډول شوی دی؟
موږ خبرې اترې له نږدې تعقیبوو. طبعا موږ له افغان حکومت سره ګډ کار کوو. موږ د مرکچي پلاوي د تشکیل په ګډون دې خبرو ته د تیاریو پر مهال هم په ګډه کار ورسره کوو او دې کار ته به هم د مستقیمو او هم د غیر مستقیمو تماسونو له لارې دوام
ورکوو.
د ناټو د ویان پیرس کزالت څرګندونې مو اورېدې. لې بي خبرتیا وروسته به واورې چې په افغانستان کې د امریکا نولس کلن پوځي حضور په څه معنا او په یو تحلیلي مطلب کې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
نن د سپتمبر 11مه د نیویارک پر نړیوال سوداګریز مرکزونو د ترهګرو بریدونو لورځ سره برابر ده. هغه بریدونه چې امریکا یې اړه کړه چې د تاریخ تر ټولو اوږدې جګړې ته اوږه ورکړي. په افغانستان کې د امریکا نولس کلن پوځي حضور په څه معنی؟ ناجا ساپی په دې اړه راپور لري.
د امریکا پر نړیوال سوداګریز مرکز د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټه حمله امریکا اړه کړه چې زرګونه کیلومتره لري جګړه کې ښکېل شي. د سپتمبر له 11 نیټه تر حمله وروسته امریکا له طالبان وغوښتل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن امریکا ته وسپاري. هغه کس چې په امریکا کې د حملو مسؤل او پلان جوړونکی بلل شوی و، خو طالبانو د امریکا دا غوښتنه رد کړه او امریکا پریکړه وکړه چې پر افغانستان حمله وکړي. د امریکا لومړنی پوځي ځواکونه د 2000 میلادي کال د اکتوبر په 8 نیټه افغانستان ته داخل او د ځمکې او هوا له لارې پر طالبانو حمله وکړي. د امریکا په تاریخ کې د افغانستان جګړه تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي چې په 2011 میلادي کال کې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر څه باندې 110,000 ته ورسېده، خو له دې ټولو لوړو ژورو سره سره اوس مهال تر 9,000 کم امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې دي چې ټاکل شوی دا شمیر هم تر 3,500 راښکته شي. خو پوښتنه دا ده چې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو پایلې به څه وي؟ یو شمیر افغان کتونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا حضور مثبت او منفي پایلې لرلی. عمر شریف آزادی راډیو ته ویل افغانستان ته د امریکا پر اتلو سره یو نوی پاڼه پرانستل شوه او له هر پلوه مسایلو بدلون وموند. خغل شریف وایي افغانستان ته د امریکا له راتلو وروسته نوی دولت جوړ شو چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژنده او همدارنګه افغانستان له نړیوالې انزوا وژغورل شو. دای وای له هغه وروسته حقوقي بحث مطرح او د افغانستان په سیاسي مسایلو کې شامل شو.
د امریکا راتلو سره کوم څه چې بدلون وکړ هغه افغانستان ته د ډیرو پیسو راتلل وو چې د یو ډول فساد ته هم زمينه برابر کړه. بل څه چې د امریکا پر راتلو سره موږ تجربه کړه هغه د دوه تابعیت لرونکو کسانو زیاتېدل وو چې د دولت په چوکاټ کې نفوذ پیدا کړ چې دا په خپل یو ډول بې اعتمادي رامنځته کړه.
خغلی شریف وایي امریکا د بنسټپالو او ترهګرو د زالو د لمنځوړلو په هدف افغانستان ته راغله چې په پایله کې یو شمېر ترهګري ډلې وځپل شوې خو ځینې یې پیاوړې شوې. نوموړي وویل امریکا د ټولو بنسټپالو تروریستي ډلو په ځپلو کې ناکامه شوه خو د یو شمېر نورو ډلو د ځپلو لپاره د امریکا پروګرام لا هم روان دی. وروسته له هغه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په تړاو په امریکا کې بحثونه مطرح شول دغه هیواد په 2011 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې د خپل ځواکونو شمیر راکم کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د امریکایي ځواکونو د وتلو وخت د 2011 میلادي کال جولای میاشت ټاکلی و. په 2013 میلادي کال کې له امریکایي ځواکونو څخه افغان پوځیانو ته د مسؤلیتونو د لیږد بهیر بشپړ شو او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 6500 تنو ته راکم شو. یو بل افغان سیاسي کتونکي موسی فریور ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا د حضور لګښتونه د هغه تر لاسته راوړنو زیات دي چې په وینا یې باید له دې حضوره ګټه اخیستل شوې وای او قوي نظام رامنځته شوی وای. خو ښاغلی فریور په خبره امریکا په افغانستان کې میلیاردونه ډالر ولګول خو لاسته راوړنې کمې وي.
د دوی په اعتراف چې نه یوازې ترهګري نه ده ختمه شوې بلکې د پینټاګون سی آی ای بهرنیو چارو وزارت د امریکا متحدو ایالاتو سپینه ماڼۍ په وینا اوس مهال څه باندې 40 تروریستي ډلې په افغانستان کې جنګیږي.
دوی همدارنګه په افغانستان کې ټاکنو د بیان ازادۍ د بیلابیلو چاپی غږیزو او تصویري رسنیو رامنځته کېدو ته هم اشاره کوي چې په وینا یې د امریکا په حضور کې رامنځته شول. افغان حکومت په دې باور دی چې په افغانستان کې د امریکا حضور د افغانستان په وضعیت کې مثبت بدلون راوست. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د پیښو وروسته نړیوال راتک او حضور په افغانستان کې زمونږ د یو تاریخ مهمه برخه ده او دغه فصل تر اوسه پورې چې 19 کال کېږي ادامه لري او زمونږ روابط نړیوالو سره کاملا د منافعو پر اساس باندې دي. د افغانستان خلک په دې وتوانید چې خپل هیواد وژغوري، دلته یو دموکراتیک او آزاد نظام او رژیم منځته راشي چې د افغانستان د خلکو د غوښتنو پر اساس باندې دي.
د ښاغلي صدیقي په خبره د افغانستان او نړیوالې ټولنې چې په راس کې امریکا ده لا هم ګډ کار روان دی څو افغانستان د تروریستانو په پټنځای بدل نشي. امریکا له 19 کلن حضور وروسته تصمیم لري چې په دوحه کې له طالبانو سره د هوکړې په اساس تر راتلونکو 15 میاشتو پورې له افغانستان ووځي. دا مهال په افغانستان کې 8600 امریکایي ځواکونه حضور لري چې دغه ځواکونه به تر ډیره د افغان ځواکونو د روزنې مشورې ورکولو مسولیت ولري او هوایی برخه کې به له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ریوټرز د رپورت پر اساس امریکا په کلنی ډول 4.2 میلیارد ډالر افغان ځواکونو سره مرسته کوي. دغه هیواد پر روان کال کې خبرداري ورکړې و چې د جمهور ریاست د دوو نوماندانو غنی او عبدالله ترمنځ د هوکړې په نه ترسره کېدو سره به له افغانستان سره په مرستو کې 1 میلیارد ډالر کموالی راولي. د امریکا د دفاع وزارت د رپورت په اساس دغه هیواد د 2001 میلادي کال له اکتوبر میاشتې نه د 2019 میلادي کال تر سپتمبر میاشتې پورې یوازې په پوځي برخه کې 188 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. همدارنګه د امریکا نورو ادارو په دې موده کې 40 میلیارد ډالر د دې هیواد په پرمختیایي برخه کې لګولې دي. امریکا له طالبانو سره د سولې په هوکړې کې ویلې چې د دې هوکړې په عملي کېدو سره به امریکا د افغانستان له نوي حکومت سره هم خپل مرستو ته دوام ورکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو 19 کال وړاندې د ترهګرۍ ترڅنګ د القاعده وسلوالې ډلې د ځپلو په هدف په افغانستان برید وکړ. اوس چې نږدې 2 لسیزې د امریکا له نظامي حضور په افغانستان کې تیریشي او سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې پیلې شي، آیا القاعده وسلواله ډله ځپل شوې ده؟ خاطر پردیس له کابل راپور لري.
نن جمعه د سپتمبر 11 ده. د سپتمبر 11 د امریکا په نیویارک ښار کې د ستورو بریدونه له 19 کالیزې سره برابر ده. پوره 19 کاله وړاندې د القاعده شبکې دوه مسافر وړونکو تیارې د نیویارک په سوداګریز مرکز او پینټاګون پر ودانیو وجنګولې. دغه برید چې د القاعده شبکې کړی و په ترڅ کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. د امریکا د وخت ولسمشر جورج بوش له دې برید وروسته افغانستان ته د القاعده شبکې د ځپلو په هدف خپل پوځیان راولېږل. هغه مهال امریکایي رسنیو خبر ورکړ چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې دی. په افغانستان کې د امریکا د حضور پوره 19 کاله کیږي. د دې حضور یو ستر هدف له ترهګرۍ سره مبارزه او د القاعده شبکې ځپل و. خو له دې 19 کلنې مبارزې وروسته اوس هم افغانستان هغه هیواد دی چې په 13 ولایتونو کې د القاعده شبکې جنګیالي له طالبانو سره ګډ فعالیت کوي. په حکومت کې یوه باخبره امنیتي سرچینه چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل القاعده وسلواله ډله سره لدی چې په یادو ولایتونو کې له طالبانو او حقانی ډلې سره اړیکې لري، هممهاله په سیاسي، پوځي او مالی برخو کې هم پوره همکاري کوي. د دې سرچینې په خبره سره لدی چې طالبانو له امریکا سره په دې برخه کې ژمنه کړې و، خو اوس هم طالبان د القاعده ډلې سره په مالی، ایدیالوژیکي او تسلیحاتي برخو کې همکاري لري او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې همکاري زیاته شوې هم ده. دغه سرچینه وایي القاعده ډله اوس مهال د لشکر طیبه وسلواله ډلې سره په همکاري د پراخېدو په حال کې ده. سرچینه همدار زیاتوي چې القاعده شبکه اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1500 جنګیالي لري. د دې سرچینې د معلوماتو له مخې د القاعده شبکې مشري د سیمې په کچه ایمن الزواهری او د افغانستان په کچه شیخ فاروق المصري کوي. له دې سره هم مهاله ولسمشر ایماني بیا وایي افغانستان چې هغه مهال د القاعده وسلواله ډلې مرکز و، هغه د تاریخ یو شرمونکې پاڼه وه. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان په خواشینی سره چې په 2001 کې او دغه هاخوا د ترهګر او ډلو لوی مرکز جوړ شوی او خاصتا دلته طالبان رژیم چې د القاعده او نورو هغه ترهګر ګروپونو سره دوی روابط درلود چې په نړۍ کې د تروریستي پیښه مسولینو او خاصتا هغه لوی پیښه چې په نیویارک کې وشو هغه تر شا القاعده او د طالبانو ډله د دوی میزبان په افغانستان کې و. یو تاریخي شرم د افغانستان خلکو لپاره زموږ هیواد لپاره.
د ښاغلي صدیقي په خبره د 2001 کال را په دې خوا کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله، افغانانو د تاریخ نوې پاڼه پرانستله. خو اوس پوښتنه دا ده چې القاعده وسلواله ډله په افغانستان کې ځپل شوې که نه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د 19 کلونو په تیریدو سره دغه ډله اوس هم د افغانستان لپاره یو ستر ګواښ بلل کیږي.
داسې اټکل کېده چې د اسامه بن لادن له مړینې سره به القاعده له منځه لاړه شي. هغه وخت د همدې هدف لپاره نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله، خو نن نه یوازې القاعده بلکې نورې ډلې د القاعده په نوم خپل ترهګریز فعالیتونه په دې هیواد کې پر مخ وړي. همدغه ډلې یوازې د خپلو جامو په بدلولو سره د طالبانو تر څنګ اوس هم جنګیږي.
ښاغلی امان وایي هغه مهال چې نړیوال د دې ډلې یا په ټوله کې د ترهګرو د ځپلو لپاره افغانستان ته راغلي و، هغه تمه چې ترې کېده هغه پوره نشوه. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د القاعده ډلې د ځپلو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در مجموع القاعده
په ټوله کې القاعده وسلواله ډله په افغانستان کې ځپل شوی او هغه قومندانان او لوړپوړي کسان چې په افغانستان کې وو هغه ټول د افغان امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوی دي. خو اوس هم دغه ډله د هیواد په ځینې برخو کې ټیټ فعالیت لري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت ځواکونه تیر کال د میزان میاشتې په 18 نیټه د هندوستان قاري لپاره د القاعده نومول شوی مشر عاصم عمر د هلمند په مساقله ولسوالۍ کې وواژه. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.